یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به د کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی لنن سهرنۍ وینا خبر شي. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه، نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې باید بهرنۍ مداخله ختم شي. راپورونه وایي چې د پکتیا له مرکزي زندان څخه ځینې زندانیان تښتېدلي دي او د ایران محصلانو پرون د دویم ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو د باندې مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې باید بهرنۍ مداخله ختم شي. شغلی غنی دغه ورځ وویل چې د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه باید په جنگ کې بوخت نسي او پولیس باید خپلې اصلي دندې ته راوګرځي چې هغه د قانون تطبیق دی. شغلی غنی دغه څرګندونې نن د شهید عبدالرزاق د پولیسو د کرمۍ د منصوبینو د فراغت په غونډه کې وکړه. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای سي. په غور ولایت کې چارواکي وایي د سختو طوفانونو له کبله د دې ولایت ټول لارې تړل سوي دي. په غور کې د سړکونو د ساتنې او څارنې ادارې رئیس عبدالمجید سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د هوا لږ کېدو سره پر لارو د پرتې واورې د پاکولو لپاره چمتووالی لري. ښاغلی سمیم وویل چې تر دې مخکې وسلوالو طالبانو د غور هرات د لوی لارې او د دغه ولایت د لویدیځ د شپږ ولسوالیو د لارو د پاکولو مخه نیولې ده. خو د دغه چارواکي په خبره اوس وسلوال طالبان حاضر سوي چې د لارو د کولو اجازه ورکړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د وروشتونو او طوفانونو له کبله لارې تړل سوي دي او ځینو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتي. راپورونه وایي د پکتیا له مرکزي زندان څخه ځینې زندانیان تښتېدلي دي. د پکتیا د مرکزي محبس قمندان اجمل یوسفزي تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته د اوو زندانیانو تښتول تایید کړل.
موږ لګیا یو همدا اوس تلاشي لرو د ټول محلات. موږ چې تجبید کړي وو نفره دي همدا اوس لګیا یي لټوي محبس کې داخل شي قمندان چې بیمنیه ټول سره دي.
تر دې وړاندې داسې ویل سوي وو چې له دې زندان څخه تر شلو زیات زندانیان تښتېدلي دي. خو د محبس مسؤلینو دا اوازې وبللې او په کلکه یې رد کړل. د پکتیا د مرکزي محبس قمندان وایي له نورو امنیتي مسؤلینو سره یو ځای د پیښې د څېړنې په څېړنو بوخت دي او نور جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق پر یو پوځي اډه د پرونی حمله له کبله په غوسه سوي دي. مایک پامپیو پرون پر ټویټر لیکلی د هغو راپورونو له کبله په غوسه دی چې پکښې ویل سوي د عراق پر یوه هوایي اډه بله راکټي حمله سوې ده. ښاغلی پامپیو ویلي د ټپیانو د عاجلې شفا غوښتنه کوي او د عراق له حکومت غواړي چې له هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې د عراق پر خلکو په دې حمله کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د عراق له ملي حاکمیت څخه د هغو دلو سرغړونې باید پای ته ورسیږي چې د عراق حکومت ته وفادار نه دي. د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د عراق پر یوه هوایي اډه لشت لږ د هوان و مرمۍ لګیدلې او څلور عراقي سرتیري یې ټپیان کړي دي. ځینې توغندي د بلد هوایي اډې چې د امریکا ځینې پوځي پرسونل پکښې دېره دي په رنوې لګیدلې دي. د دې تازه حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. خو دا پیښه په داسې وخت کې سوي چې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د ایران محصلانو پرون د دوهمې ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو د باندې مظاهره وکړه. د مظاهرې په داسې حال کې کېږي چې د ایران چارواکو ومنله چې د اوکراین یوه مسافر وړونکې الوتکه د ایران د هوایي مدافع ځواک د تېروتنې له کبله نسکوره سوې ده. پرون په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي ښکاري چې مظاهرهچیان په تهران کې له بهشتي پوهنتون د باندې راغونډ سوي دي او شعارونه ورکوي.
دانشجو بیدارت حسین دلیل بیزارت
دوی محصلان ویش دی او له سید علی څخه بیزار دي. د غوی د له بهترمی ډکه اشاره د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای ته د تازه مظاهره یو ورځ وروسته لغه پیل سوی چې د ایران پوز ویل د اوکراین نړیوال هوایی شرکت مسافرون کې الوتکه د ایران د هوایی مدافع د قطعه په دوه توغندی او بخشی په دوه توغول سوی او میزایلو لګیدل ده. دغه قطعه د ایران په سپای پاسداران انقلاب پورې مربوطه ده. دغه الوتکه تیر چهارشنبه وروسته لغه نسکور وسوه چې تر دې څو ساعته مخکې ایران په ګاونډي هیواد عراق کې پر پوځي اډو بالستیک میزایل وتوغول. په ایران کې مظاهره چانو د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه کړې چې د توغندیو دغه حمله یې کړې. او جرمنی، فرانسې او بریتانیا له تهران غوښتنه وکړه چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون شرایطو ته ژمن پاتې شي. د تړون لمخې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې د ایران اټومي پروګرام محدودېږي. پرون د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ګډه اعلامیه کې وویل چې دا مهمه ده چې ایران په بشپړ ډول د خپلو هغو تعهداتو پر ځای کولو ته مخه کړي چې په دې تړون کې راغلي دي. ایران تېره اونۍ اعلان وکړ چې نور ځان د اټومي تړون شرایطو ته ژمن نه ګڼي. امریکا تیر کال له دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران د سخت اقتصادي بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. د خبرونو پای.
لازده رادیو غرمنه خبری مجله اوری. قدر من اوریدون کو رستره و سیده خبرونه پا دوام که راپورو نخبره و و باورې چې ولسمشر اشرف غنی نن د کورنیو چارو وزارت ته ولاړ او هلته یې د حکومت د نویو امنیتي پلانونو او د کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړې. د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې په اړه به وروستي جزئیات واورې. په نورو موضوعاتو کې د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې له یوې لسیزې وروسته درنې واورې خلک حیران او امیدوار کړل.
موږ دومره خوشحاله یو صد اخلاص وو چې بیخي بې اندازه ډېر خوشحاله څه واورې وسوه، څه بارانونه وسوه. انسانانو ته مفا دی، حیوانانو ته مفا دی، صد اخلاص و نباتاتو ته مفا دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوی په مسکو کې د لیبیا د رسمي حکومت او یاغي قومندان خلیفه هفتر د استازو ترمنځ د اوربان موافقه لاسلیک شي. نور مطالب هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زمرایا زما حق خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موږ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې باید له بهره مداخلې ختمې شي. ښاغلی غنی نن د وزارت ته تللی و او هلته یې په یوه غونډه کې وویل چې د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه باید په جنگ کې بوخت نه وي او پولیس باید خپلې اصلي دندې ته راوګرځي چې هغه د قانون تطبیق دی. ښاغلی غني دا څرګندونې د شهید عبدالرزاق د پولیسو د اکاډمۍ د منصوبینو د فراغت په غونډه کې وکړې. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه سره دی. پردیس
سلامونه تکل صاحب تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ستر پاسوال عبدالرازق اڅکزي د پولیسو ملي اکاډمۍ ته ولاړ او هلته یې د یولسمې دورې د پولیسو د فراغت په غونډه کې ګډون وکړ. هغه وینا وکړه او د وینا مهم ټکی دا و چې هغه وویل پولیس د ټولنې سخته دنده پر مخ وړي، پولیس د ټولنې حاکمیت ته ژمن دي. هغه د تالار کې ټولو ناستو مخاطبینو ته وویل چې د کورنیو چارو په وزارت کې باید نور بهرنۍ مداخلې صفر ته راښکته شي. هغه همدارا د خپلو خبرو په جریان کې د پولیسو دنده چې اصلي د قانون حاکمیت دی، باید د قانون حاکمیت په ټولنه کې حاکم شي. هغه وویل د قانون تطبیق د پولیسو دنده ده او که چیرته د دې قانون د تطبیق په برخه کې پولیس ملاتړ ته ضرورت لري، نو ولسمشر او د ولسمشر په ګډون ټول حکومت د پولیسو تر څنګ ولاړ دی تر څو دوی وکولی شي چې په صحیح توګه باندې د قانون حاکمیت په ټولنه کې ولري. هغه وویل
هر افغان باید تاسی که ده ملی اقتدار ده قانون حاکمیت او ده اخلاق و رویه بود. ده قانون ما مسلح غیر مسئول جای نداره. قاچاقبر پلیس تهدید کرده نمیتونه، دزد و رهزن پلیس فحش گفته نمیتونه.
هغه همدار از د خپل خبرو په جریان کې ویل چې د کورنۍ چارو په وزارت کې باید مدیریتي اړخ لا هم پیوړی شي ترڅو خلک په صحیح توګه باندې په پولیسو باندې خپل اعتبار لا هم غښتلی کړي. د دې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل د افغانستان خلکو ته د پولیسو سپیڅلتیا په کار ده ترڅو پولیس خپل ځان د قانون په چوکاټ کې سپیڅلی ثابت کړي. د دې ترڅنګ د کورنۍ چارو وزارت ته یې هدایت ورکړ چې ژر تر جرا د پولیسو هر پولیسو د هر پولیسو غوښتنې ته باید رسیدنه وشي. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزیر هم ورته څرګندونې درلودې او هغه هم د ولسمشر خبرو ته ډاډ ورکړ چې پولیس د ټولنې حاکمیت او د قانون ژمنتیا ته ژمن دي. تکل صاحب، دغه اکاډمي چې نن تنه 455 افسران یا پولیس تنه فارغ شول، دغه اکاډمي په تیرو 13 کلونو کې 13,802 پولیسان یا د افسران په مختلفو رشتو د ټرافیک په برخه کې، د لیسانس په برخه کې، د همدارس د نورو سرحدي برخو کې دوی فارغ ورکړي دي. بلې تکل صاحب،
ډېر زیاته مننه. پردې صاحب، قدرمن اوریدونکو، د خطر پردیس په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی نن د جنرال عبدالرزاق د پولیسو د اکاډمۍ د فارغانو په غونډه کې افغانستان په امنیتی سیستم کې د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړې او د پولیسو منصوبینو ته ډاډ ورکړ چې دوی به داسې شرایط به رامنځته کړي چې دوی پولیس به خپلې اصلي دندې ته، چې هغه په هیواد کې د امنیت ټینګښت او د قانون تنفیذ دی، دې ته به راوګرځي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څو ورځې مخکې په کابل کې د امنیتي پلان جزئیات خلکو سره شریک کړل او په دې ترڅ کې د کورنیو چارو وزیر ازادۍ راډیو ته ویل چې د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرحې عملي کول یې پیل کړي دي. ښاغلي مسعود اندرابي ازادۍ راډیو ته ویل دا اقدام د پلازمینې د نوي امنیتي پلان یوه برخه ده چې په دو پړاوونو کې به عملي کیږي. په داسې حال کې چې د کابل د جنایي پیښو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د کورنیو چارو وزارت همدارس د چهارشنبې له شپې را په دېخوا د مجرمینو پر ضد عملیات پیل کړي دي. ښاغلي اندرابي ویل چې د نوې طرحې په اساس د کابل ښار د هرې امنیتي حوزې د مشرتابه لپاره به مسلکي پولیس په کار وګمارل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روزګان ولایت کې له 100 کلونو وروسته واوره شوې. خلک وایي په دومره زیاته و اندازه واوره په تیرو شاوخوا 150 کلونو کې نه و شوې او دا لومړی ځل دی چې دومره زیاته واوره ویني. د روزګان کاروانګر هم زیات خوشاله دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت له یو شمیر خلکو، کروندګرو او چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې له تیرو دوه ورځو شپو راهیسې واوره اوري چې دغه ولایت خلکو ته د خوب لیده دي او حیران کړي دي. که څه هم په تیرو لسو کلونو کې په دغه ولایت کې یو ځل واوره په ډېره کم اندازه سوې، خو د دغه ولایت یو شمېر ډېر عمر لرونکي خلک وایي دا ډول واوره په تیرو دیرشو کلونو کې هم نه ده سوې.
په سپینځي د خلک یوس خو د دسته د پاه لیدلې دغه زموږ کلاچي او د مرکزونو او د بازارونو چې موږ ګزاره پکښې کو، یعنې په دې کې د اوبو د خاصه کمبوت رالی، خلک تږي وو وږي وو. په دې خو خدای تعالی هم انسان اباتي هم حیوان اباتي.
د دې واورې ورېدل چې خلک یې زیات خوشاله کړي نسبت نورو هغه ولایتونو ته چې واوره پکښې کې ډېره ورېږي زیاته کمه ده، یعنې 10 سانتي هم نه ده. خو د اورزګان ولایت خلک دا ډول واوره پر نیک پال نیسي. دی وای جی واوري وريدل ته چګوري تم لري چې خدای به په افغانستان کې سول راوړي او له جګړو به خلاص شي.
هر څوند خوشاله وروره خدای تعالی دې د زموږ روزي کې د ژوند خدای زموږ روزي کې خدای تعالی دې د سول په افغانستان کې راوړي لکه دا وچکلی چې موږ ختمه بولو د خدای په فضل سره دا چې دې خدای تعالی او فیدا جنگ جګړې هم ختم کړي.
واته کاله لاس کاله کې چې کلونه وچ و ډیر وچ و مسلمانان ډیر په تکلیف و. نو خدای مهربانه دی دا کرونا بعد خدای به نرخونه را کښته کړي.
د شوریه د ولسوالۍ او د سره اوسېدونکی یمه. بس ډېر ښه د خوند کار اوس ازېدمه خو ښه واورې وسولې مخکې خو واورې شی نه و بس وچکلي وه.
موږ دومره خوشحاله یو صد اخلاص وو چې بیخي بې اندازه ډېر خوشحاله دا ډېر ښه ژوند دی صد اخلاص چې ښه واورې وسوه ښه بارانونه وسوه انسانانو ته مفاد دی حیوانانو ته مفاد دی صد اخلاص نباتاتو ته مفاد دی دا ډېر ښه کار دی ډېر ښه د خیر کار دی خدای تعالی دې زموږ ته افغانستان ته یو ښه د خیر د امن او د امنیت حکومت راولي چې هر څوک یې خدای تعالی دې حق کامیابه لري.
یو شمیر غزوانان چې د شول او یا هم 15 کلونو عمر لري وایي دا په ژوند کې لومړی ځل دی چې په خپل سیمه کې په دومره زیات اندازه واوروینی. خو دغه ولایت کروندګر بیا د سولې راتلو تر څنګ د اوبو زیاتوالي یا د کال آبادوالي ته هم زیات خوشاله دي. دی وایي تمه لري چې سږ کال به یې کال آباد وي، کښتونه به یې له امراض څخه پاک وي او له خپلو ځمکو به زیات حاصل واخلي.
نو مې کلکدار اتوري وسدونګ موږ کنه خوشاله چې د خیر واره وسه د خیر اخونده څلور څنګه کاله وسوي موږ کار واره بسګری ده خوشاله خو چې د خیر د خیر د خیر باران.
د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې په تیر څو کلونو کې د لومړی ځل دی چې په دومره اندازه زیاته واره ووري. د دغه ادارې مرستیال انجینر سمیع الله ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې له تیرو دوو ورځو راهیسې 10 سانتي واوره سوې او 14.5 میلیمتره باران هم سوی. خدای یوازې مرکز ترینکوټ چې تر دومره کلونو وروسته پکښې کې واوره ووري. ولې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالۍ لکه خاص اورزګان او ګیزاب ولسوالۍ کې بیا د هغه سیمو د خلکو د معلوماتو له مخې 10 سانتي واوره هم سوې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه ناجیه ساپی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي.
په کندهار کې د 1,338 ممیز خونو په جوړیدو سره د دغه ولایت د ممیزو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی. د کندهار د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس حفیظ الله سیدی وای په دغه ولایت کې د انګورو کلنی تولید تر 280,000 میټریک ټنو ته رسیږي. نوموړي ویل چې له دغو ممیزو درې برخې په تازه بڼه او یوه برخه له وچېدو وروسته کورنیو او نړیوالو مارکیټونو ته د ممیز په ډول صادرېږي. په کندهار کې سږ کال له 280,000 میټریک ټنه تولید شوي او انګورو 15,000 میټریک ټنه ممیز تولید شوي دي. د کندهار دامان، شیړی، پنجوایی، معروف، شاولیکوټ، ډنډ او ارغستان هغه ولسوالۍ دي چې د انګورو ډېر باغونه لري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې دوه قانونه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت بیان عبدالقادر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو برخو کې امنیتي ستونزې موجودې دي چې ولایتي ادارې د ستونزو د هواري لپاره اقدامات پیل کړي دي.
عملاً وسل تحرکات پیل شوي دي. عمدتاً مونږ دا خبره نه تاییدو چې مونږ قانون دي د وسلوال مخالفینو په کنټرول کې. مونږ هلته چې څومره قانون لرو اوسمهال زموږ په کنټرول کې دي.
تر دې وړاندې راپورونه موجود و چې د ننګرهار د شیرزاد او پولیسوالۍ کې د تالک او مرمرو کانونه د طالبانو په ولکه کې دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 90 پوله، زر هندي روپۍ 1,080 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 470 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ټاکل شوی چې د ترابلس د حکومت او د لیبیا د یاغي پوځي قمندان جنرال خلیفه هفتر ترمنځ د اوربان موافقه نن په مسکو کې لاسلیک شي. په لیبیا کې وروسته له دې چې د دې هیواد پخوانی مشر معمر القذافي ووژل شو، تر اوسه په دې هیواد کې شخړې روانې دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره نوریاس نوری په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب سلام. په مسکو کې نن دغه اوربند د دواړو لورو د کومو مشرانو لخوا لاسلیک کیږي؟ جزئیات شته؟
بلې، تکل صاحب، په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د په رسمیت پیژندل شوي د لیبیا د حکومت یو جګپوړي چارواکي د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دغه اوربند به چې په لیبیا کې د نږدې یوې لسیزې جګړو ته د پای ټکی ږدي نن په موسکو کې لاسلیک شي. دغه چارواکي چې نوم یې البته نه دی ښودل شوی، یوې سیمه ییزې خبري رسنۍ ته ویلي چې په ترابلس کې د ملي وفاق د حکومت د دولتي عالي شورا مشر خالد المشري او د ملیشه ځواکونو قمندان خلیفه هفتر به دغه اوربند لاسلیک کړي. د لیبیا لپاره د روسیې د ارتباطي ډلې مشر لیو دینګوف هم انترفاکس خبري اژانس ته ویلي چې هفتر او د ملي وفاق د حکومت مشر فیاض السراج بصره وګوري او د یو احتمالي اوربند لاسلیک کېدو او دغه راز د دغه سند پر جزئیاتو به بحث او خبري وکړي. البته انتقال سب دغه احتمالي اوربند رسمي لاسلیک دو تر رسمي لاسلیک دو مخکې لپاره رئیس هفتر ته د وفادارو ځواکونو چې د لیبیا په شمالي برخه واکمن دي او دغه راز د ترابلس د حکومت ترمنځ لمخکې اوربند نافذ شوی دی. وروسته ځل السراج او هفتر د 2013 کال په نومبر کې د ایټالیا په پلرمو کې سره لیدلي وو، خو دوی کومې موافقه ته نه رسیدلي او له هغې وروسته هفتر د ترابلس د حکومت د نسکورولو لپاره جګړې ته مخه کړې وه. هفتر چې له خپلې خوا د لیبیا د ملي پاوز په نوم اعلان کړی، ویلي دغه اوربند به بیا هم په دې پورې مشروط وي چې د ترابلس حکومت یې ومني. د دې پاوز یو ویان احمد مسماری په یو ویډیو پیغام کې وویل چې له اوربند څخه هر سرغړونه به له جدي غبرګون سره مخامخ شي.
بله نوري صاحب، له دې مخکې د روسیې او ترکیې ولسمشرانو هم د دواړو ښکېلو ډلو ترمنځ د منځګړتوب هڅه کړې وه او له دوی نه یې د اوربند غوښتنه کړې وه. آیا دا د همدغو مشرانو د دغو هڅو نتیجه وه او که بل چا په دې منځ کې منځګړتوب کړی؟
د دواړو مشرانو د هڅو نتیجه ده. دغه اوربند چې لپرون رئیس نافذ شوی دی همدې موافقې نتیجه ده. د ترابلس د ملي وفاق حکومت په یو خبره کړي بیان کې تیرش وړم ورځ ویلي و چې د یکشن به د ورځې له نیمې شپې، یعنی د تیرې شپې له نیمې شپې دولسو بجو څخه به دغه اوربند نافذ وي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ترکیې او د روسیې ولسمشرانو سره کتلي وو په استانبول کې، او له دغې کتنې وروسته دواړو مشرانو په یو ګډ بیان کې ویلي وو چې په کار ده چې په لیبیا کې د ثبات لپاره لازمې هڅې وشي او د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ اوربند نافذ شي. البته نور خو هم په لیبیا کې دغه هڅو ملاتړ کړی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دوه ورځې مخکې ویلي وو چې دا هیله منه ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه راز د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه هڅې به نتیجه ورکړي او اوربند به ټینګ پاتې شي. په عین حال کې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د ملاتړ ماموریت هم په یو بیان کې د دغه اوربند د احتمالي اوربند د لاسلیک کېدو د اقدام استاینه کړې او له دواړو خواوو غوښتي دي چې اوربند ته وفادار پاتې شي او خپلې شخړې او خپل اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د نوریاس نوري نه مو واورېدل چې نن په مسکو کې د ترابلس د رسمي، یعنی د نړیوالو لخوا د پیژندل شوي حکومت او د یاغي پوځي قمندان جنرال خلیفه هفتر ترمنځ د اوربند موافقه په مسکو کې لاسلیک کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
میکنم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ قدر منوریدونکو. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجیه ساپۍ د نن ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
دنیا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل د استعفا په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي که څه هم عاطف مشل په استعفا پاڼه کې د خپل استعفا لامل په بهر کې د خپلو لوړو زده کړو بشپړول ګڼلي، خو ورځپاڼې لیکلي ویل کېږي چې ښاغلی مشل په پېښور کې د افغان مارکېټ د ملکیت پر سر د راپورته شوي جنجال او پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا د اغزن تار غځولو په تړاو د مخالفتونو او پرلپسې ټویټونو له امله د نوموړي او پاکستاني چارواکو اړیکې ترینګلی شوې وې او د افغان حکومت په داخل کې هم ملاتړ نه کېده. دنیا ورځپاڼې لیکلي ورسته له هغه چې عاطف مشل په ډیورنډ کرښه د اغزن تار د غځېدو په غبرګون کې په خپله فیسبوک پاڼه او ټویټر ولیکل چې دغه کرښه او موانع هیڅکله د دې جغرافیې واقعیت نشي بدلولی، عاطف مشل د پاکستان د استخباراتو او پوځ مرکز ته وغوښتل شو چې دغې مسلې ګڼ غبرګونونه هم راوپارول. ماندګار ورځپاڼې بیا د ټاکنیزو شکایتونو له لورې د شکایتونو د څېړلو ځنډنۍ پروسې په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلی د قانون په اساس د شکایتونو کمیسیون باید د 15 ورځو په جریان کې شکایتونو ته رسیدنه کړې وای، خو داسې ښکاري چې دغه کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې سپینې رایې له تورو په سمه توګه بیلې کړي. ماندګار ورځپاڼې همدارنګه لیکلي که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې په ټاکلي موده به شکایتونه څېړي، خو تر اوسه پورې دغه کمیسیون نه دی توانېدلی چې شکایتونه وڅېړي او نتایج اعلان کړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی افغان حکومت په ویشتل شوي اوکراینی الوتکه کې د وژل شویو افغانانو په لټه کې. وړاندې راغلي افغان حکومت په ټول وس هڅه کوي چې د ایراني ځواکونو لخوا په مسافر وړونکي اوکراینی الوتکه کې د وژل شویو افغانانو لټه وکړي، وپیژني او لازمي مرستې ورسره وکړي. په سرمقاله کې همدارنګه راغلي افغان حکومت د دې لپاره پلټونکي پلاوی استولی. په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت له نړیوالو پلټونکو پلاوو سره به په ګډه دا پیښه څېړي او په دې برخه کې هر ډول مرستو ته چمتو دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. ستاسو له پیغامونو
معلوله یم د افغانستان د سیمې څخه خبرې کوم. زموږ معاش دې پر وخت نه راکول کېږي، د پروس کال یم نه دی راکړی، سس کال یم نه دی راکړی. باید چې زما غږ در بشرانو پورې ورسېږي. موږ ډېر ضعیف یو، ډېر معلوله خلک دای سره راټول شوي. زموږ معاش پروس کال هم نه دی راکړی، سس کال هم دغه دی نشته یې کړلو، مګر معاش یې نه کړا. دا سلامونه چې ورکو ته مشرانو ته ورسېږي. وسلام
ولایت نه لري موږ لاړو هلته موږ مرستې کومک را سره وکړي. بیا موږ ورته خپل ولایت ته هلته صحیح مرستې در کوي، صحیح تاله تحصیل حق در رسي. موږ دلته راغلو دا شپږ میاشتې کېږي چې زموږ نه حق شته، نه حساب شته، نه زموږ خبره اورېده کېږي. نو موږ مجبور یو بېرته خپل د کاټو سره د انرژي کارتونه را څخېږي. موږ مجبور یو چې بېرته خپل حالات سم شو. نو سلام علیکم، زموږ پیغام یې وهه خلکو ته ورسېږي چې د مشتي کارکوونکي وعلیکم السلام.
زمو د برېښنا ستونزه ده. زموږ د هلمند کې خصوصا برېښنا د دې 2 میاشتې پرې کېږي، نو چې برېښنا قطع ده، نو د برېښنا د مسلمانو سمول دا غوښتنه ده. باید چې موږ ژر تر ژره برېښنا انتقال کړي، ځکه چې کوګورو ډېرې شهرې د دغه ستونزې سره مخ دي. د برېښنا د ستونزې سره د برېښنا د مسلمانو سمول دا پیغام لرو د شو وخت.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله او قدر منوریدونکو، د خبرونه په پایل کې موږ منو وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو د ورستیو اجراءات په اړه هم تاسو ته جزئیات درکړو، خو ومنش کولای چې خپل خبريال سره چې په دې کمیسیون کې د اړیکه ټینګه کړو. د دې کبله تاسو ته وایو چې د ازادي رادیو پراتونکو خبرونه کې به په دې اړه جزئیات درته وړاندې کړو. په څو شیبو کې
زما رایه زما حق دی.